د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالي خبرې کوو.
ادبی لیکنې خو کمی، البته د پخپله د نثر چې ځل لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چاودنه واوري.
حافظ دوکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوندو جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزه بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزې، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. د رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسې ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګ بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونې تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کړي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغوني فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 201 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډې، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغوني فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړې، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپوی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوي وي وڅېړل شوې. حسینی ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړاونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 225 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیر مال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر راډیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپی رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، کنه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم په کې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خبرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 259 رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یوه هم دوتار ده. فرشتې مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د تار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه د تار سابقه لري. په هغه وختو کې د تار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس گوشا کسی دانو ډیر خو یو تکمیل آلات موسیقی سو لکه تنبور غوندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود ک چې پنځه لستار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود ک؟
ما د څه فکر وکړو تقسیمات چې دا تاویږي کنه د کوک چې تاسو ورته ویل کنه دا چې دا سیمان عیاریږي کنه په ما غراق باندې دې ته د گوشا کې وای. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دې حساب د ساري ګما په دې نسا کې په سر کې چې په دې حساب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشکه پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دی، ډېر ښه یو دوتار دی. خو زه به بیا درته وغږوم، بیا به تاسو آواز
وروسته څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده. هغه مې د سمنګان راوړ، دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
نجاري کار ده، دا کندن کاری او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاری ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدا محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوانهای بسیار چیز هستن.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مې څه وکړه چې څه مزاحمت هم ونیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. بیا کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغه دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایشم به درکې سي دا سندره وکړم
نه هغه خپل روزګار او زندگی کې خپل موسیقي کار
واه خو به ورته نيسي
واه نيسي څنګه نه نيسي
ها دي دوستانه محفل ته چې ځي بیا داس خپل دغه دي موسیقي الی سره وړي
خپل موسیقي سره سمې دي یا تامور د تر د ځان سره وړم ټول ته معلومه ما د ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله دي او یو زخپل ایا دنه تامپوره سیاغه بیا چلنه ما دغه دروي سرکی وخت چې سرسو تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل ډیر ښه ګرم سات
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزه لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وبتل لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو هغه د پښتو ژبوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي اروخا درختین د پښتو معاصري او دودیز ژبوهنی په منځ کې د اتصال د کړي حیثیت لري او د ژبوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغل لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مر سره دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه د همدغه کالیزه د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت دغه په کارونو دغه په څېړنې دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو دیو داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وي تاسو دغه لوري هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه وو
مننه ستاسو نه او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی او د پوهن صاحب رښتین د سلمې کالیزي په مناسبت د پروګرام ترتیبوي او جوړوي مننه دا خو لري یو تاریخي خبره ده نو په دې لحاظ باندې د منځنی او د زوکړي د ورځنی کالیزه البته ډیره مهمه ده ځکه سل کال په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندۍ تاریخ دی نو او ستاسو ته سوال په برخه کې زبېد وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته د یو ثبوتي انسان دی یوازې د ټولنیز برخه نه دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسائل دي چې هغه اکاډمیک ژوند د ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی او یو ثانیه یو غړی هم د بیکاره او به د یعنی اباس نه د تیر کړی ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړی او په هم د هدف د پاره کار کړی البته ټولنیز کړوړې هم په هم د چاپیریال په هم د ماحول کې سره مطالعه کول شي
تاسو به تر خامه خپختلی وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه د غوي سره پښتنه او چیر پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي ژبوهنه کې کار کوي یا د پوهنه کې کار کوي آیا لیلا ته تاسو خبر وای چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل ک
مننه دا خو اخره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغی او په پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالت درس ویلې او هغه نور سبیا دارالعلوم ترغه نو الته عربي دارالعلوم یې ولوسته خو دی وای چې زکه کابل ترغلم نو ډیر انګیزه ما ته بده پیدا شول چې په کابل خار کې لکه تا ما حاول دا سه و چې د پښتو ژبې وایونکې کوو هم خو پښتو به نه ویله مګر یو ورځ زه په لار تلم یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې و هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو نو و چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو ما هېڅ په پښتو کې دا دغه کېدای شي یعنی لیک لوست کېدای شي نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته دغه زمونږ ژبه ده دې ژبې ته کار په کار دی چې باید کتاب ولرو کا قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي نو د هماغه ورځې نه زما د تصمیم هم دا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړي که نه یوازې خپله مطالعه کوله
د دې د وینا سره موږ په هغه وخت کې البته نه وو خو دی چې خپل په سوانو سوانې کې وایي او خپل د خپل خولې خبرې دي هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار وو او هم دا مطالعه وه کتابونه لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پرمخ بوتلله او دته خو تعلیمی دا خو عربي دارالعلوم وو نو دغې نه چې فارغ شو خو بیا عمق و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې وو د جوړه کړه
پښتو ټولنه نه پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه وه من یوازې دا و چې د نه وړاندې هغه خادم صاحب او بنوا صاحب مدیران تیر شو
پښتو ټولنې
خدای چې راغی بیا راسن الته چې راغی قواعد او مدیر شو او لکه به مختلف زینو کې د کار شروع کو خو یعنی لومړنۍ هغه د پښتو ټولنې شروع کیږي وظیفه چې دا به فکر کوم د الله سوات لاس
د الله سوات لاس
کال دی
ها کله چې بهز دی او پښتون لیکوال د ټولنې کې انکار وکړ برسیر شو هغه وخت خو مخه خاصه یادیږي چې تاسو ماسیلین وای او د دې د مثلا برحال استاد په کابل په هانتون کې د بهز یو استاد د چلن سره ډول وو
ها خیر د چې کله لیکوالي شروع کړي او کله کار شروع کړي هڅه کړي په پوهنه باندې پوهنه په ټولو برخو کې هغه وخت کې خو مونږ نه وو ځکه زمونږ د لکه د په ان زمونږ د پیدایش نیټه از د 1920 شاوخوا ده نو د 1920 کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه چې اکیډمیک هغه لري
او تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نو ورسته دا چې دې په هانتون ته څنګه راغلي دي همدغه کتابونه چې لیکلي دي دا همدغه په هانتون د تدریس لپاره مثلا په ماسلین ته به درس ورکولو دا په هانتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دي چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوې دي او هغه
د ماسلین سره برخورد پاره راټوه
اوس راځو دې ته چې مون خو بیا ډېر روستي خلک یو زمنګ نامخ کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پانزي فارغین چې دغه جمله نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب فیزیکال دغه نو مگر دا و چې داغه داس یو رویه و یو داس عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته به کتل د د روب داس و چې سړی به ډارې ده
او به زما سلینو به تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو ما سلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ما حولم و نو په کور کې مته ډارې دو او په دغه کې اما دا و چې داس خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکاو یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډیر په نرمه په ډیر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهاند صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي؟ څومره ناچاپه پاتې دي تاسو؟
کتابونه خو داسې زما په خیال د ده په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب یو اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شوی بیا یو شل کتاب نورې وروسته په دغه د هغه دوره کې د دې مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه وو دلته د چاپ امکانات نه وو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي
هغه
بیا هلته پېښو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوی شاوخوا کې چاپ شوي
داس کتابونه هم شته چې نه چاپ پاتې
او کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شولې نو موږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او بسونه به هغه الته لکه چې ځای شو
ځای شو ډیر مننه خیرس بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورتر غاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي. نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده. دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري او مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کني کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکه نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشي کولای په سمته راټول کې وې ساتي او پاینده کې ولیکي نو زه وسم خپل درښونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کوم او همدام نیته چې د هری وظیفینو وروسته کزه په خو ما موندو زار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړې دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دي یو څو تحقیقي دي ما زیاتې گزارشې دي چې دا وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو. یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کله موږ ولیکو ثبت کو خبرې کو اوس خلا شرایط هم ډیر آسان دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کنن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کال سل کال په خوا په هغه شی قضاوت کوو چې لیکنه پاتې دي کلمنګه د ویره په خاطر باندې لیکل نه کوم ولا یا به څوک ادبی نقد وکي یا به سمنوي یا به سبق سمنوي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي تمن کار چې کوي یو ځای کې به اشتبام کوي نو بیا خلته منې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او څه وخت کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنې خو کمی البته دغه پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي کوشش کوم چې په روانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغسې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک پرې پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په هسته ژورنالیست پاتې شوي یو نو زیاتې لیکنې زما چې دي ګزارش دی البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونل کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې ویدي
ولی صاحب تاسې چې په وزارت داخله کې وي بیا هم خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی یې تبن یادښتونه به لرۍ راټول کړي به مې
هره ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخوار په کوم ځای کې څه پېښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته هم دا هم د تاریخ جز دی د دې سیمې د تاریخ جز دی واقعیت راغلی دي پېښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستهوالی د ټولنې دی دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکري روش څومره رامنځته شوی دی دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ یې کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی او بعضې وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا اوس هم په درد خوري په راتلونکي کې هم په درد خوري
تاسې یو بل کتاب ولیکه د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقعي د وطن د معماران تاسو سوژه غوښتي ده چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره دا کار وکولای شي
نو دا سوژه خو بعضي وخت کې د ډېر ورکوټوالي نه د وطن سره مینه او پنځم سم کې مزما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پلار دې خو دې وخت په خپل یو استاد او عالم او دولت کې ډېر وخکار کړو دا په خاني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغه تقوا درلودله پاکي درلودله خدمت یې کړو د وطن ته دا غي قصې بیا را تکولې په وخت کې او دا چې زه مختلف ولایتو کې اوسېدلم نو دا معلومات ما سره وو د وطن معماران په ماغه سو جمعنه جوړ شو اوس هم همدا ده چې تاریخ به تبو خپل لیکي نو هم صبر کې قضاوت کوي کله چې زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي هر سړی خپل ځان مثبت ارزیبي کوي خالیګاوي کمی وي دا یو طبي حالت دی چې ان دا کوي خو بیا ته چې خپل نظر ولي کې بیا بل څه چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا وخت ته نږدې دی که لرې دی نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه وي ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم هغې اول فکر یګانو کېږي چې سم ده کنه ده ځکه دا هغه تصور مغه یو بل سړی مطلب ته ګوري بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري نو د هر چا تصور فرق کوي په ټوله نه
څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغه سي د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي تاسو کوم دغه د ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوي تاسو نوم په کې راشي
نو دا د اوسو کې چې لیکي دا غو قضاوت په دې ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځانته یو معیار ته ني نو کده چا په معیار برابر وو به لیکي کده چا په معیار برابر نو وو به نه لیکي طبعا سره چې کار کوي ځانته په دې خاطر نه کوي چې مثلا د وته عمل وکاو سه عمل به د الله تعالی او د غیر رسول بندگان ته معلوم شي نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي، ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېره آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي، یو چا به هېڅ کار د لاسه پخپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منمه، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي دام، یعنی دغنده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ځینې خوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډ کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه تر چاودنې وروسته لمبا سوه، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو ژغ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کرار کراري سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دوکاندار دواړه رغوی پر غوژو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله،
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دوکان ته ودرېد، د یو غوږ لس کړ چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حافظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دوکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مرۍ مرۍ سوې، د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت. تاما لمینه را کړاو ما تا له وخت درک، تا ما لمینه را کړاو ما تا له وخت درک، ستا د خدای قدر وکي او ما د خدای ونه بخي.
زماستا سپر دادا زماستا سقی صدا رازه یوی شبیل چه لگ مشغول شو یارا چه سمرا وقت موشو رازه چه وقت و مینه وطلو لگ چه تا دیر سرا کڑی کما دیر سبیلی لی خو دست حساب نمخ که ددغی باب نمخ که خاو خراب نمخ که ستا د جواب نمخ که عرز کوم گلاپا زان پوهاوم گلاپا سخو بتا هم وی خو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والا رختیا بوایم او حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتال راشم نو بیا با مال راشم تا سوال د مینی کو ما در لوقت درک تا خیال د مینی کو ما در لوقت درک بلها کلون تیر شو بلها کلون تیر شو خا بد وختون تیر شو لوی فسادون تیر شو جوندو جنگون تیر شو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا تالا بدلون پا کار ده مالا سکون پا کار ده ستاوس هر خوی فیرنگه و مالا پختون پا کار ده مینا وقت دوان روان دی خیر دی ستاوان بد فی الحال منلی ما پا زان دی خیر دی اس تا هم می نکوی هم تاسر وقت نشتا اس تا هم می نکوی هم تاسر وقت نشتا ما سر استاد پار وقتم شتاو می نکوم اس ستا کارو ندیر دی اے ستا سوچو ندیر دی دلتا بدام تل پکار راولم چی ٹوپی وی نو بس سرو ندیر دی اول بما تا توی جون جوڑ کماما بدلوا اول بما تا توی جون جوڑ کماما بدلوا وست ما توای جون کوا پا ما چکوی بس دی خبری لرا غلی ما وقت می برباد شو زک غلی ما ستا پا خبرو که جنت خو نو بیادی هم زپا زرده غلی ما زه تارا تلے تا وجلے ما ز تا پا میاش تو جڑا ولے ما ز تا پا مین خند ولے ما ز تا پا خپل وقت خزور لے ما ز تا منلے قدر ولے ما ز تا دا هر چاڑا ولے ما خما هم تا سر دیر چلی دلی ما تا سر دا جون خوا گلی دلی خدای خبر تانن سبا سلی دلی ز د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت می لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه او بایلاو ما وقت خراب که تا مینه او بایلاو ما وقت خراب که پا دی تپا می در لخلاص حساب که چه تا راکڑی ما خوڑیلی دیارانی پا کور کی نوی حسابونا دیارانی پا کور کی نوی حسابونا
کبیا جونده شما کامیاب بایما رومبے جوان دونو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمینوا زہما شکم خم زمینوا بیغم جوندو وسوس منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چنوان دیخن منوا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.